Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم د ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پڼه په یو بیان کې وایي دا کمپاین به نن د افغانستان په ټولو سیمو کې پیل شي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ په له منځه وړلو کې ونډه واخلي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې شته. د راپورونو له مخې په 52 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 290 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې له څه مودې راهیسې د پولیو واکسین کور په کور نه، بلکې اکثرا په جوماتونو کې تطبیقیږي. پولیو یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې علاج نه لري، خو یوازې د واکسین په وسیله یې وقایه ممکنه ده. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې له دې سازمان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 440 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. ډبلیو ایچ او پرون په یو راپور کې وویل چې د دې روغتیایي مرکزونو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه خلک اغېزمن شوي. په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د 80، په جنوب ختیځ کې د 80، په دایکنډي او بامیان کې د 80، په شمال ختیځو ولایتونو کې د 12، او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې د 11 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله به شاوخوا 6.3 میلیون افغانان چې اکثرا ښځې او نجونې دي، روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د ریل لارې د پروژې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی او لیکلی دی چې مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د ټلیفوني خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سیمه ییز اتصال د دې پروژې د موافقې طرحه به ژر تر ژره بشپړه شي. بیان زیاتوي چې دواړو جک پوړو ډیپلوماتانو د سیمې پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. د ترانس افغان د ریل لارې د پروژې د تطبیق درې اړخیز توافق د 2023 کال په جولای میاشت کې د سیمه ییز تجارت د پیاوړتیا او د پاکستان له بندرونو سره د منځنۍ آسیا د وصلولو په هدف لاسلیک شو. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښاره پیلېږي 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر څخه تیریږي او د خرلاسۍ بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمی سیمې ته ننوځي. اسرائیلي چارواکي وایي په بشري مرستو بار 110 لارې پرون غزې ته ورسېدې. د فلسطین په چارو کې د اسرائیلو د حکومت ځانګړې ادارې پرون خبر ورکړ چې په دې مرستو کې اوړه او نور غذایي مواد شامل دي. د ادارې په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونه به د غزې په ترانګه کې خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به تر وسې وسې هڅه وکړي چې دا مرستې د حماس تروریستي ډلې ته ونه رسیږي. په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ جګړه ځپلې غزې ته بشري مرستې ورسېدې. اسرائیلو د مارچ میاشتې له پیله دې ترانګې ته د بشري مرستو پر رسولو بندیز لګولی او وایي چې حماس ډله دا بشري مرستې پلوري، سو وسلې وپیري او خپلو جنګیالیو ته پیسې ورکړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو مؤسسو خبرداری ورکړی چې که پر بشري مرستو دا محدودیت دوام وکړي نو ښایي غزه له قحطۍ سره مخامخ شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او ویلي دی چې دای پر مسکو د نورو مالي اقداماتو په اړه غور کوي. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر خاوره د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. ترامپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل چې دی د پوتین له اقداماتو خوشحاله نه دی، ځکه د ده په وینا پوتین ډیر خلک وژني او دی نه پوهیږي چې په هغه څه شوي دي. ترامپ وویل دی پوتین له اوږدې مودې راهیسې پیژني، خو اوس هغه پر ښارونو توغندي وروي او خلک وژني. له دې څرګندونو وروسته ترامپ وویل چې قطعاً به پر مسکو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي سو د سولې خبرو ته اړ کړي، خو هغه کوم مشخص اقدام یاد نه کړ. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل اصلي متحد د بې ساري انتقاد په ترڅ کې هغه څه چې نوموړي د روسیې د حملو پر وړاندې د متحدو ایالتونو چوپتیا وبلله وغندل. د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو د روسیې د تیرو دوو ورځو حملو 14 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د مې له 16مې سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باورې چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې پر بشري مرستو محدودیتونه د طالبانو د لاسوهنو نتیجه ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې هند افغانانو ته د ویزو د صادرولو لړۍ بیا پیل کړې ده.
چې د هند حکومت پریکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعالی، دا ډېر ښه خبر دی او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي د هند سره.
په تهران کې د افغانستان د سفارت د قنصلي خدماتو ځنډیدل به په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو پر ژوند څه اغیز ولري.
دلته یو حال دی چې ټول افغانان، ښځې، ځوانان، سپینګیري د خپلو هویتي اسنادو، تذکرو، نکاحت او پاسپورټونو جوړولو په لټه کې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرایلو اروپایي متحدانو د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبري مجله ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې 3% محدودیتونه د طالبانو د مستقیمو مداخلو له امله لګیدلی وو. د اوچا د راپور له مخې چې پرون خپور شو، دا رقم د مارچ د میاشتې پر تله 14% زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د مرستندویو ادارو په چارو کې د لاسوهنو ادعاوې رد کړې وې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاوي لا هم د طالب چارواکو مستقیمې لاسوهنې په افغانستان کې د بشري فعالیتونو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی او د اپریل په میاست کې 44 داسې پیښې ثبت شوي چې د مرستو په رسولو کې د محدودیتونو 83% جوړوي. د اوچا تازه راپور چې د افغانستان بشري لاسرسي ته کتنه او د 2015 کال اپریل په سرلیک د یکشنبې په ورځ د مې په 15 مخبور سوی پکې راغلی چې دا شمیر د مارچ میاشتې په پرتله 14% زیاتوالی ښیي او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د 15 بشري فعالیتونو د موقتي ځنډیدو لامل سوي دي. وړاندې راغلي چې د پیښو کې د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه، د هوکړه لیکونو په لاسلیک کې ځنډ، د استخدام او تدارکاتو په برخه کې د مرستو د اخیستونکو د نوملړ په تعینولو کې لاسوهنې، د کارکوونکو د لیست او نورو حساسو معلوماتو غوښتنه او په مرستندویه فعالیتونو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر زیاته کړی چې دغه مداخلې د 2024 میلادي کال د اپریل په پرتله 25% کمی سوي، خو ټینګار کوي چې د شمیرو کموالی د وضعیت د ښه والي په معنا نه دی، بلکې په ټکو یې د امریکا د مرستو د بندېدو له امله د ډیری مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو د کمیدو یا بندېدو له امله دي. د اوچا د راپور له مخې د اپریل په میاشت کې د مرستندویو کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی هم زیات سوی، په داسې حال کې چې په وو پیښو کې د 14 نارینه او 13 ښځو په ګډون 29 د بشري مرستو کارکوونکي نیول سوي دي. راپور زیاته کړې چې په اپریل میاشت کې د سبسبیو ټولو پیښو 18% په ځانګړې توګه جنسیت پورې تړلې وې چې ښځینه کارکوونکي یې په نښه کړي دي. هغه شمیره چې د تیرې میاشتې په پرتله د مرستندویه فعالیتونو په برخه کې پر ښځو باندې د فشارونو 83% زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د مرستندویه ادارو په چارو کې د لاسوهنو ادعا رد کړې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په ګډون ځینو بنسټونو ویلي چې په افغانستان کې بشري کارکوونکي د طالبانو مستقیم فشار د پروګرامونو په طرحه تطبیق او پلي کولو کې له لاسوهنو د طالبانو لخوا ټاکل شویو کسانو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو انتقال لاسوهنو او د استخدام په بهیر کې د طالبانو د کسانو په زوره ځای په ځایولو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې دا فشارونه او لاسوهنې د مرستو اغیزمن او پر وخت رسولو ته ګواښ پیښوي او د دوام په صورت کې به یې افغانستان کې بشري ناورین لا پیچلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې سږ کال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړمن دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
هندی رسنۍ وای نوی دیلی ل څلور کلن ځند ورسته یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. هندو په نوم ورسپانې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلان کولی شي په آنلاین ډول د هند د ویزو غوښتنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تک کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تازه نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورسپانې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هندي ویزې غوښتنه وکړي. ورسپانې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورسپانې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ، درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د آنلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره ومومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالي نه شو، خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېرې توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن ده، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعال دی، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه کم او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدام خوښ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل دی ویزی بندوبست وکم چې زه لاړ شم هندوستان ته، لاړ شم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکي ګولۍ سره خنیم، دا اوسم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن هم شم جګولې او پیسې هم لاړ، دوه واري اپریشن مې مو کو، یې امکان خم نه ما. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، تبابت نگانه د دوی خدا ډاکټرانې خدي.
یو شمیر ماسلین هم چې د هند ویزو د ستونزې لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې دی وایي د تعلیمي ویزو په اخیستلو سره به د نیمګړو زده کړو هیلې پوره شي. د کابل یو اوسیدونکی محمد زمان چې مخکې د هند په گجرات پوهنتون کې محصل و ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسونه شته دا یو خبره بدل شو وس او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو فرصت او چانس دی زماز د کلینې مې پاتې د چې اوس ویزې پر شولې زبیا زلبیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم زه د کړې به بشپړو
د یادونه د پرمختګ ګروپ سره هغه دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلی ترمنځ راشه درشه زیاته شوې څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوزینې خطي وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هله خودلې و چې له نوې ډیلی سره به اړیکې پراختیا عمومي په دې اړه په خبره شوې خبر پانه کې راغلی و چې امیر خان متقی افغانانو په ځنګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې و دا په داسې حال کې ده چې ډیلی په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل بلکې د صادرو شوی ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو
ازادي رادیو ته ورځو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته په داسې حال کې چې په غزا کې د اسرایلو پوځي عملیات روان دي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید یو اقدام وکړي څو د غزې جګړه پای ته ورسیږي د غزې روغتیایي چارواکو پرون په دې سیمه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې د 8 کسانو د مړینې خبر ورکړ د غزې د روغتیا وزارت وویل چې اسرایلو په 13 مارچ میاشت کې د اوربند تر ماتولو وروسته نږدې 3800 فلسطینیان وژلي دي اسرائیل وګواخ کړی چې که حماس د لپاتې 85 اسرائیلی ارغمل خوشی نکړي نو غزه به ویجاړه کړي په داسې حال کې چې حماس ډلې ویلي دي چې اسرائیلی ارغمل به یوازې د دایمي اوربند او اسرائیلی ځواکونو د وتلو په صورت کې خوشی کړي په دې ترڅ کې یو فلسطینی ډاکټر ویلي دي چې للاسو ناروغو ماشومانو څخه 9 تنه د جمعې ورځې په بمباریو کې وژل شوي دي داسې مهال چې اسرائیلو په غزه کې خپل پوځي عملیات پراخ کړي د اسرایلو ځینو پخوانیو متحدانو هم خپل آوازونه د نړیوالې ټولنې له هغې غوښتنې سره غبر کړي دي چې د دې عملیاتو پای ته رسېدل غواړي د اسرایلو اروپایي متحدان او د عربي هیوادونو استازي پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي وو څو دا غوښتنه په رسمي ډول اسرایلو ته وړاندې کړي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس د غونډې له پیلېدو مخکې خبریالانو ته وویل د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایلو غیر انساني او بیرحمانه جګړه پای ته ورسیږي هغه غزه یو پرانیستی زخم وباله او زیاته یې کړه چې بشری مرستې باید له قید و شرط او محدودیتونو پرته غزې ته پرېښودل شي او اسرایلو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې کنټرول یې کړي په دې غونډه کې د فرانسې برتانیا جرمني او ایټالیا چارواکي د مصر سعودي عربستان اردن ترکیه مراکش د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازو سره یو ځای شوي وو ناروې آیسلند آیرلند او سلووینیا چې دوی هم د اسپانیا په شان فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلې او همدارز برازیل په دې غونډه کې ګډون کړی وو وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر روانونه کې پریکړه وکړه چې له اسرایلو سره د خپل همکارۍ پر معاملې بل سره غور کوي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خبريالانو ته ویل چې هوادي خای سم دستي د دې معاملې د زندولو غوښتنه وکړي او زیاته کړه چې اسپانیا بل خپل شریکانو وغوړي چې پر اسرایلو د وسلو بندیز ولګوي او دا احتمال هم لري نه دی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د دوو دولتونو د حل لارې دایمي لمینځ وړل غواړي په پرونی غونډه کې دا هم وویل شول چې د اسرایلو او فلسطینیانو د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د دوو دولتونو جوړېدل دي د فلسطینی ادارې صدر اعظم محمود مصطفی غونډې ته ویل چې د ژر تر ژره داسې یوې سولې ته رسیدل غواړي چې فلسطینیان او اسرایلیان یو ځای سولې ژوند وکړي او ټولې سیمې ته ثبات او امنیت راولي
ل خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان وای په دې هیواد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت او کنسولګریو کې د کنسولي خدماتو د ځنډیدو له کبله د خپلو اسنادو په برخه کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ایران په مشهد ښار کې یو اونۍ او په پلازمینه تهران کې بیا درې ورځې وشوې چې قنصلي خدمتونه نه وړاندې کیږي. د پتاسیال کې د چې په تهران کې افغان سفارت د جوزا له درېمې تر نامعلومې نیټې پورې د قنصلي خدمتونو د ځنډولو اعلان کړی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سرپا وایستادیم، آخرم کارمون درست نشده.
د ایران په اصفهان ښار کې میشت یو افغان کډوال دی چې خپل او دورونو د پاسپورتونو د تمدید لپاره تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت راغلی او له اروپا څخه یو ستونزو شکایت کوي. د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه.
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آواره و در به در دنبال
دلته او حال ده چه طول افغانان خزی زوانان سپینگیری در پدر دخپل و هویتی اسناد و تذکیرو و نکاخت او پاسپورتونو جوړولو په لټه کې دي. خدای خلکو ته اعلان کوي چې مرزه سفارت بند دی، چې ورته راغلو سفارت بند نه دی. یو بې تجربه کم عمره کسی کینولی چې د چا کارونه په سمه توګه نشي کولای. دا سفارت نه تجارت خانه ده، خلکو پیسې اخلي او خلک سرګردانه وي.
په ایران کې میشت ډیری حق افغانان هم د اسنادو د نه لرلو له ستونزو سره مخ دي چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري. د ښځو د حقونو فعالې او پلازمینه تهران کې میشتې افغانې مونیسی عمرزاده ازادي راډیو ته وویل چې مقصد هیواد ته د تګ لپاره د ماشومانو د زیږیدنې کارتونو ته اړتیا ده.
بیمارستان ها همچنان بیشتر از اطفالی که تولد میشن به اونا
هغه ماشومان چې روغتونونو کې زیږي ورته د پیدایښت کارتونه نه ورکوي، ځکه چې دا څوکنې اسناد نه لرو. باید سفارت یا قونسلګرۍ ته مراجعه وکړو، خو فعلاً سفارت هم د اسناد بند کړي. هم سفارت کې هم په مشهد کې قونسلګرۍ کې پاسپورت، تذکرې، د زیږون کارتونه موږ چې ماشومان مدل تزیه کې ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د شکایتونه یوازې په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې سفارت کې نه دي، بلکې مشهد کې له قونسلګرۍ هم ورته شکایتونه موجود دي. مشهد کې یو میشت افغان کډوال چې وایي پخوانی پوځي افسر دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنع هم نمیگن مامورین سفارت.
مشهد کې هم ورته ستونزه ده، د سفارت او قونسلګرۍ مامورین قناعت ورکون کې دلیل هم نه وایي. خو فوق العاده ډیر ستونزې رامنځته کړې دي. هغه کسانو ته ډیر ستونزه ده چې له دې ځای بهر ځي، ځکه دوی آن دا چانس له لاسه ورکوي. کېدای شي چې له تللو پاتې شي. مشهد کې له یوې اونۍ تقریبا ډیر وخت وشو چې همدا ستونزه ده.
هڅه مو کړه چې په تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ د خدمتونو د ځنډیدو او راپور کې د مرکزوي افغانانو د ادا او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت اړوند مسولین وپوښتو. خو د دې حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او امریکو مشر حفیظ احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپله ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر نامعلومې نیټې به په تهران کې د افغانانو لپاره قونسلي خدمتونه په موقته توګه ځنډیدلي وي. د سفارت زیاته کړې چې د جوزا له درېمې د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او د غشان د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو، وثیقو او د جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمتونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ دا اقدام داسې مهال دی چې په دغه هیواد کې میشت افغانان وایي د پاسپورتونو د نه تمدید او بیلابیلو نورو هویتي ستونزو د ځنډیدو له امله آن له ایرانه د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د راپور له مخې د روان میلادي کال له پایله د مې تر 13 پورې ټول 5,003 افغان کډوال له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 293,600 تنه یې په زوره ایستل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخص
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو په داسې حال کې چې لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي د پلازمینې کابل او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د څارویو د بیو د پورته کېدو مخه ونیسي دوی وایي هر کال د لوی اختر له رانږدې کېدو سره د څارویو بیې پورته کېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول پاکستان ته د څارویو قاچاق دی تازه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست هم پاکستان ته د سلګونه پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی
شیدی پسونه په کندهار کې څنګه ګران سوي د لوی اختر پر رسیدلو سره
د کندهار ولایت اوسیدونکو امامت شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې لوړیږي نو ما وړای وای سکل هم همدا کیسه ده او یو بلامل یې گاونډیو هیوادونو تقا چاغ غنی
په خوا چې و میا نفسونه تقریبا په نظر افغانی په نظر افغانی دا سپیدا کېدل نو چې یې غسی میا نفسونه ګران سوی دی په 2014 پر اتلو زر پر یې مرسیږي د اختر شپه ته لام سي ګرانیږي نو شدا دی چې پسونه د کاچاک مخې مونول سي ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږدلې او دلې هم کوم امکان درلودي نرخي کنټرول کړسي
لوی اختر یا د قرباني اختر تل دوه ونیو کم موده پاتې ده د کابل اوسیدونکو ادریس جبران هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لبا د مرخه ګڼ شمیر کاروباریان د قرباني څاروي ګاونډي هیوادون ته صادر کوي چې له امله د څاروي بیې په داخل کې بې ساري ډول لوړې شوې دي دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قرباني لستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څاروي له قاچاق څخه مخنیوي وکړي تر څو زموږ او ستاسو ټول هیوادوال د قرباني له اجر او ثواب څخه محروم نه شي
په دې اړه مو د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت خو نو موړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړې خو تازه کندهار کې د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس جمعه د خبرګولي په دوهمه په خپل ویب پاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلی دا په سونه چشميري 1340 ته رسیده د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کیدل چې مخه نیول شوې ده په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې ادري او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي خو کره شمېر یې نه دی معلوم خلک وایي دا وضعیت ور د مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او به یې لوړې شوي خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي
ستاسو له پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم دا په پاکستان کې د ماجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوڼې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکی زه دا ورن چارواکو سره هیته کوم چې مستر مرسته وکړي نو موږ دا وخت نه سکولې افغانستان ته بیرته انتقال شو او درسو
زه ګل علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ خبر کوم
نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه دون ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي نو اخر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بې خدس نه ورته معلومه چې دا مقابله بې خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي نو ما نړیواز دا هیله چې باید د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغه ته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه خلی بی عزتی درکې بد رد درته وای نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره
ستاسې پیغام ستاسې نظر
سلام و اوقاتتان بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم امروز دوشنبه 5 مای جوزای سال 1404 خورشیدی و 26 مای می سال 2025 میلادی است قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در افغانستان آغاز شود نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در پست در شبکه اکس گفته است که این کمپاین امروز در همه مناطق افغانستان شروع می شود و از مردم خواسته است که سهم خود را برای افغانستان آری از پولیو انجام دهند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. بر اساس گزارش ها در سال جاری میلادی دو مورد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. از مدت به این طرف کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی شوند و کودکان عمدتا در مساجد واکسین دریافت می کنند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین می تواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخا یا رشته مهم عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار می دهد و باعث فلج بدن می شود. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که به دنبال توقف کمک های مالی امریکا فعالیت 420 مرکز صحی در افغانستان متوقف شده است. این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد گفت مسدود شدن این مرکزهای صحی 3,500,000 نفر را در 30 ولایت افغانستان متاثر کرده است. در ادامه آمده که فعالیت 80 مرکز در شرق، 70 مرکز در جنوب شرق، 67 مرکز در مناطق مرتفع مرکزی دایکندی و بامیان، 62 مرکز در شمال شرق، 49 مرکز در شمال، 47 مرکز در غرب، 34 مرکز در جنوب و 11 مرکز در کابل، لوگر و میدان وردک متوقف شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گذشته گفته بود که به دلیل کاهش بودجه 6,300,000 نفر عمدتاً زنان و دختران در افغانستان دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری را از دست خواهند داد. بخش افغانستان این نهاد در پست در شبکه اکس همچنان گفته بود که صدها مرکز صحی در مناطق دورافتاده و کلینیک های سیار در افغانستان مجبور به تعطیلی هستند. وزیران خارجه پاکستان و ازبکستان درباره پروژه خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه در شبکه اکس نوشت که محمد اسحاق‌دار معاون صدراعظم و وزیر خارجه این کشور و بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان در جریان مکالمه تلفنی ابراز امیدواری کردند که توافقنامه چارچوب این پروژه اتصال منطقه‌ای به زودی نهایی شود. در ادامه گفته شده که آنها در مورد وضعیت کنونی منطقه نیز بحث کردند. تا توافق سه جانبه برای آغاز کار عملی پروژه خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان در ماه جولای سال 2023 به هدف تقویت تجارت منطقه‌ای و اتصال آسیای مرکزی به بنادر پاکستان صورت گرفت. این پروژه خط آهن که 760 کیلومتر طول دارد از شهر ترمز ازبکستان آغاز شده، از طریق مزار شریف و لوگر در افغانستان عبور می کند و از گذرگاه مرزی خرلاچی در منطقه کرم پاکستان وارد این کشور می شود. مقامات اسرائیلی می گویند که 107 لوری حامل کمک های بشری روز یکشنبه به غزه رسیدند. اداره اسرائیلی در امور فلسطین گفته است که این کمک شامل آرد و دیگر مواد غذایی بود. در بیانیه این اداره آمده است که نیروهای دفاعی اسرائیل به تسهیل کمک های بشردوستانه در نوار غزه ادامه خواهند داد و در این حال تلاش می کنند که کمک ها به دست گروه حماس نرسد. کمک های بشر دوستانه برای نخستین بار پس از تقریبا 3 ماه هفته گذشته به غزه جنگ زده رسید. اسرائیل از آغاز ماه مارچ به انتقال کمک های بشری به غزه اجازه نداد و حماس را متهم کرد که کمک های بشری را به فروش می رساند تا سلاح بخرد و جنگ جویانش را تمویل کند. ملل متحد و سازمان های امداد رسان هشدار دادند که در صورت ادامه محدودیت بر انتقال کمک های بشری به غزه، این منطقه با قحطی مواجه خواهد شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات اخیر مسکو بر اوکراین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شدیداً انتقاد کرد. ترامپ هنگام بازگشت به واشنگتن به خبرنگاران در نیوجرسی روز یکشنبه گفت که از اقدامات پوتین خوشحال نیست، زیرا به گفته او پوتین آدمهای زیادی را میکشد. رئیس جمهور آمریکا افزود که پوتین به داخل شهرها راکت میفرستد، مردم را میکشد و این کار را اصلا خوش ندارد. دونالد ترامپ همچنان گفت که در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه غور خواهد کرد تا در گفتگوهای صلح پیشرفت صورت گیرد، اما او نگفت که چی اقدام روی دست گرفته خواهد شد. پیش از این اظهارات ترامپ، ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز آنچه را خاموشی آمریکا در برابر حملات اخیر روسیه بر اوکراین خواند نکوهش کرد. در این حملات در 2 روز گذشته دست کم 13 تن در اوکراین کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. اوچا بار دیگر طالبان را به مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان متهم کرده. طالبان در این باره تازه چیزی نگفتند. استقبال افغانها از تصمیم هند مبنی بر اثرگیری صدور ویزا به شهروندان افغانستان.
زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه ویزو پرانستل یو ښه فرصت او ښه چانس.
شکایت مهاجران افغان از تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایران.
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آوارو در بدر دنبال مدارک هویتی و نمیدارم مدارک بسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت.
در این باره هم برایتان میگیم.
ما انتظار داریم به زنان ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند.
و در مسائل بین المللی گزارش درباره نشست مقامهای اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در خصوص پایان جنگ در غزه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 73% از محدودیت های اعمال شده بر کمک رسانی بشر دوستانه در ماه اپریل در افغانستان ناشی از مداخله های مستقیم مقامات طالبان بوده است. اوچا در گزارش روز یکشنبه گفت که این رقم نسبت به ماه مارچ 16% افزایش را نشان می دهد. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده بود. بیشتر در این گزارش.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که مداخلات مستقیم مقامات طالبان همچنان بزرگترین مانع در برابر فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان بوده و در ماه اپریل 44 مورد از این رویدادها به ثبت رسیده که 73% از محدودیت‌ها بر روند کمک رسانی را تشکیل می‌دهد. بر بنیاد گزارش تازه اوچا که به روز یکشنبه 25 می نشر شد، آمده که این رقم نسبت به ماه مارچ 16% افزایش را نشان می دهد و به تعلیق موقت 35 مورد فعالیت بشردوستانه در نقاط مختلف افغانستان انجامیده است. در ادامه آمده که این موارد شامل مداخله در روند توزیع کمک، تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، مداخله در استخدام و خریداری ها، مداخله در تعیین فهرست دریافت کنندگان کمک، در خواست برای دریافت لیست کارمندان و سایر اطلاعات حساس و محدودیت بر مشارکت زنان در فعالیت‌های امدادی بوده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد افزوده که این مداخلات در مقایسه با اپریل سال 2024 میلادی 52% کاهش یافته، اما تاکید کرده که کاهش آمار به معنای بهبود وضعیت نیست، بلکه بیشتر ناشی از کاهش یا توقف فعالیت بسیاری از نهادهای امدادی به دلیل قطع کمک‌های ایالات متحده بوده است. بر اساس گزارش اوچا، خشونت علیه کارمندان نهادهای امدادی نیز در ماه اپریل افزایش داشته، به طوری که در 7 حادثه 29 نفر از کارکنان شامل 16 مرد و 13 زن بازداشت شدند. گزارش افزوده که 18% از مجموع رویدادهای ثبت شده در اپریل مشخصاً مرتبط با جنسیت بوده که در آن زنان کارمند هدف قرار گرفتند، آماری که نسبت به ماه پیش آن 38% افزایش فشارها بر زنان فعال در عرصه امدادرسانی را نشان می‌دهد. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده است. پیش از این هم برخی نهادها از جمله دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته که کارمندان نهادهای بشری در افغانستان با مشکلات چون فشار مستقیم طالبان، مداخله در طراحی، اجرا و تایید برنامه‌ها، دخالت در انتقال مواد غذایی و یا سایر کمک‌ها به افراد منتخب طالبان و اعمال نفوذ در استخدام مواجهند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که این فشارها و مداخلات روند کمک رسانی مؤثر و به موقع را با تهدید مواجه ساخته و ادامه آن می‌تواند بحران انسانی در افغانستان را پیچیده‌تر سازد. این در حال است که بر اساس ارقام ارائه شده از سوی اوچا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری میلادی نیازمند کمک‌های بشردوستانه اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. سرانجام پس از نزدیک به 4 سال، هند صدور ویزا به شهروندان افغانستان را از سر گرفت. برخی از رسانه‌های هندی در این باره گزارش کردند. این اقدام هند با استقبال افغان‌ها روبرو شده. گزارش در این مورد.
در حالی که افغان‌ها به ویژه بیماران نیازمند درمان در خارج از افغانستان و دارندگان پرونده‌های مهاجرت به کشورهای غربی برای دریافت ویزه ایران و پاکستان با مشکلات جدی روبرو هستند، هند پس از 4 سال وقفه روند صدور ویزه برای شهروندان افغان را از سر گرفته است. رسانه های هندی از جمله ده هندو روز یکشنبه 25 می گزارش داده که افغان ها به ویژه سرمایه گذاران، هنرمندان، بیماران، ورزشکاران و محصلان می توانند برای اخذ ویزه هند درخواست دهند. این روزنامه نوشته که این اقدام در اواخر ماه اپریل سال جاری با راه اندازی وبسایت جدید ویزه آنلاین آغاز شده است. در گزارش این روزنامه به نقل از مقام‌های هندی آمده است که اکنون افغان‌ها می‌توانند برای تجارت، تداوی، تحصیل و سایر اهداف ویزا دریافت کنند، اما حکومت هند تاکنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک شهروند افغان در جرمنی که سال گذشته برای ویزای آنلاین درخواست داده بود و پاسخی دریافت نکرده بود، به رادیو آزادی گفت که به تازگی ایمیل دریافت کرده که در آن آمده که اکنون می‌تواند دوباره برای ویزای آنلاین درخواست بدهد. رادیو آزادی تلاش کرد تا با کسانی صحبت کند که تا کنون از این روند ویزا دریافت کرده باشند، اما موفق نشدند. با این حال افغان‌هایی که شامل این دسته‌بندی ها می شوند از اقدام اخیر حکومت هند استقبال می کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید از آنجا که هند یکی از شرکای مهم تجاری افغانستان است و بسیاری از کالاهای این کشور در هند بازار خوبی دارند، آغاز روند صدور ویزا برای تاجران افغان خبر خوش است. خان جان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که این کار سبب افزایش چشمگیر صادرات افغانستان به هند خواهد شد.
در هند به بازارونو که زمان زراعتی محصولات که وچ و تازه میوه،
بر علاوه میوه های خشک و تازه، مواد معدنی و محصولات زراعتی ما نیز در هند بازار بسیار خوبی دارد. اینکه دولت هند به تازگی تصمیم گرفته است که بخش ویزا را برای افغان ها فعال نماید خبر بسیار خوشی است. با این کار صادرات و واردات ما با هند افزایش می یابد و مشکلات پایان می یابد. این یک نیاز مهم است.
دیر مهمه ده و دیر جدی اړتیاده.
او می گوید که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و متوقف شدن صدور ویزا به افغانها، تاجران افغان کالاهایشان را دست دوم و سوم از طریق کمیشنکاران به این کشور می فرستند که در نتیجه مفاد آن کم و مشکلات آن بیشتر است. در این حال برخی از بیماران و محصلان نیز از این اقدام هند خرسند هستند. محمد خان 57 ساله باشنده ی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بیماری قلبی دارد و دو بار در پاکستان عملیات جراحی شده و اکنون دکتران در کابل با او توصیه کردند که جهت درمان بهتر است به هند برود.
خیلی تکلیف دارم، قلبم درد می کند، نفسم تنگ می شود، وزن را بلند کردن نمی توانم. دکتران به من می گویند به هندوستان برو، تداوی آنجا خوب است و دکتران هم خوب هستند.
شماری از دانشجویان افغان که به دلیل عدم صدور ویزای هند تحصیلاتشان ناتمام مانده است می گویند که با دریافت ویزای تحصیلی آرزوهای ناتمام تحصیلیشان برآورده خواهد شد. محمد زمان باشنده کابل که قبلا دانشجوی پوهنتون گجرات هند بود به رادیو آزادی گفت
به هند که دیر چند سو نشته ده یو خب بدیل شو
بس. در هند فرصت های خوبی وجود دارد. این یک بدیل خوب نسبت به پاکستان و ایران است که جوانان بتوانند ویزای تحصیلی را دریافت کنند و در آنجا درس بخوانند. من خودم که تحصیلاتم نیمه تمام مانده است می خواهم ویزا بگیرم و یک بار دیگر در هند درس هایم را ادامه دهم.
شایان ذکر است که این تحول پس از آن صورت گرفته که در این اواخر تماس ها میان حکومت طالبان در افغانستان و دهلی نو افزایش یافته است. پس از درگیری نظامی میان هند و پاکستان، در روز قبل وزارت خارجه طالبان گفت که جیشنکر وزیر خارجه هند برای نخستین بار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با برقراری تماس تلفنی در مورد تقویت روابط دو جانبه، تجارت و ارتقای روابط دیپلماتیک گفتگو کرده است. این وزارت همچنان نزدیک و یک ماه قبل در اعلامیه گفت که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با آنند پرکاش نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان در کابل بر علاوه تاکید بر توسعه همکاری های دو جانبه بر تسهیل صدور ویزا تاکید کرده است. این در حالی است که هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 نه تنها صدور ویزا برای افغان ها را متوقف کرد، بلکه ویزاهای صادر شده را نیز لغو اعلام کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدام جامعه جهانی برای پایان جنگ در غزه شده است. مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در پایتخت اسپانیا روز یکشنبه گرد هم آمدند تا اسرائیل را تشویق کنند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. در همین حال خبر می رسد که نزدیک به 40 نفر به تازگی در غزه جان باختند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی
مقام های صحی در غزه می گویند که دست کم 38 نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته در این منطقه کشته شدند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس روز یکشنبه اعلام کرد که از ماه مارچ به این طرف پس از پایان آتش بس نزدیک به 3800 فلسطینی کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. اسرائیل هشدار داده است که اگر حماس 58 گروگان باقی مانده را آزاد نکند، این گروه نابود خواهد شد. حماس گفته است که گروگان ها در صورت آتش بس دائمی و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه آزاد خواهند شد. در همین حال یک دکتر فلسطینی گفته است که از میان 10 کودک بیمار 9 تن آنان در حملات هوایی روز جمعه کشته شدند. اردوی اسرائیل در باره جان باختن ده تن در حملات اخیرش در غزه هنوز چیز نگفته است. در همین حال متحدان اروپایی، اسرائیل و نمایندگان کشورهای عربی روز یکشنبه در نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گرد هم آمدند تا از اسرائیل بخواهند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. وزیر خارجه اسپانیا پیش از آغاز این گرد همایی به خبرنگاران گفت که هدف این گفتگوها پایان جنگ به گفته او غیر انسانی و بی‌رحمانه اسرائیل در غزه است. وی افزود که به کمک های بشر دوستانه به غزه باید بدون قید و شرط اجازه داده شود. در این نشست مقام های فرانسه، بریتانیا، جرمنی و ایتالیا همراه با نمایندگان مصر، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، مراکش، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی شرکت کرده بودند. نروژ، آیسلند، ایرلند و سلوانیا که مانند اسپانیا دولت فلسطینی را به رسمیت شناختند نیز در نشست اشتراک کرده بودند. برزیل هم آنجا حضور داشت. اتحادیه اروپا در هفته جاری تصمیم گرفت که بر معامله همکاری با اسرائیل اثر غور کند. وزیر خارجه اسپانیا به خبرنگاران گفت که کشورش شاید فوراً خواستار تعلیق این معامله شود. او همچنان گفت که اسپانیا از شرکایش خواهد خواست تا تحریم سلاح را بر اسرائیل اعمال کنند. این مقام اسپانیایی افزود بعید نیست که بر افرادی که خواهان از بین رفتن رای حل دائمی دو دولت هستند نیز تحریم وضع شود. در نشست دیروز تأکید شد که یگانه رای حل بحران بین اسرائیل و فلسطینیان ایجاد دو دولت است. محمد مصطفی صدر اعظم اداره فلسطینی در این نشست گفت که می خواهند به زودی به صلح دست یافته شود که فلسطینیان و اسرائیلی ها یک جا به طور صلح‌آمیز زندگی کنند و ثبات و امنیت در همه منطقه برقرار شود.
بیشتر از خبر.
شماری از مهاجران افغان مقیم ایران میگویند که به دلیل تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان تحت کنترل طالبان در ایران با مشکلات مواجه شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در مشهد از یک هفته به این سو و در تهران نیز از 3 روز به این طرف خدمات کنسولی به آنان ارائه نشده. بیشتر در این گزارش.
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه رفتیم، از 3-4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سریپا وایستادیم، آخرم کارمون درست نشده.
یکی از مهاجران افغان مقیم اصفهان است. او میگوید که برای تمدید پاسپورت خود و برادرانش به سفارت افغانستان در کنترل طالبان به تهران آمده بود، اما به دلیل بسته بودن سفارت موفق به دریافت آن نشده است. او به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آواره و در بدر دنبال مدارک هویتی و نمیدانم مدارک بسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت. اینا دو سایت میتنگ، پاسپورت ها بسته است، کسی مراجعه نکنه. اما ما آمدیم.
بسیاری از افغانهای مقیم ایران که قصد سفر به کشورهای غربی را دارند نیز با مشکلات نداشتن مدارک هویتی مواجهند. مونسه عمرزاده فعال حقوق زن و مقیم تهران به رادیو آزادی گفت که آنان برای سفر به کشور مقصد نیازمند کارت تولد نوزادانشان هستند.
بیمارستان ها همچنان بیشتر هستند. اطفالی که تولد میشن به اونا کارت یعنی کارت تولد داده نمیشه، بنابر از اینکه اسناد ندارن باید مراجعه کنن به کنسول یا سفارت، که فعلا سفارت هم همی اسناد را بند کرده، حتی پاسپورت، تولد کارت، دیگه تذکره، اینا فعلا همه بند است، هم در سفارت هم در کنسولگری مشهد، که ما فامیلایی که طفلکایشان تولد میشه با این مشکلات خیلی دچار هستیم.
این شکایت ها محدود به سفارت طالبان در تهران نیست، بلکه در کنسولگری تحت کنترل آنان در مشهد نیز مشکلات مشابه گزارش شده است. یک افغان مقیم مشهد که خود را یک افسر سابق نظامی دوره جمهوری مخلوع معرفی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنی هم نمیگن مامورین سفارت، ولی مشکلات فوق العاده زیاد خود دارد. به همین اشخاصی که اینا خارج میرن واقعا این یک چانس اصلا از دست میدن، بالاخره ممکن است که اصلا از رفتن باز بمونن. تقریبا مشهد یک هفته میشه، از اول هفته گذشته تا به امروز، یعنی بیشتر از یک هفته شد.
رادیو آزادی تلاش کرد تا از مسئولان مربوط به سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران و کنسولگری آنان در مشهد درباره دلیل تعلیق خدمات کنسولی و شکایت‌های افغان‌ها بپرسد، اما سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و روابط عمومی وزارت امور خارجه طالبان به این پرسش ها پاسخ ندادند. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران روز شنبه 3 جوزا در صفحه رسمی خود ابلاغ کرده که خدمات کنسولی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این سفارت بدون ذکر هیچ دلیل اعلام کرده که از 3 جوزا تمدید صدور پاسپورت، صدور اسناد ازدواج، طلاق، تولد کودکان، اسناد وثیقه و گواهی عدم سوی پیشینه تا اطلاع بعدی متوقف شده است. این اقدام سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران و کنسولگری آنان در مشهد در حال صورت می‌گیرد که افغان‌های مقیم ایران می‌گویند به دلیل تعویق تمدید پاسپورت‌ها و دیگر مدارک هویتی با خطر اخراج از ایران نیز روبرو هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. آیا شما فوتبال را دوست دارید و فوتبال بازی می کنید؟ دیروز 25 می روز جهانی فوتبال بود. در این حال شماری از زنان و دختران فوتبالیست افغانستان بار دیگر شکایت می کنند که از اشتراک در هر نوع فعالیت های ورزشی به شمول فوتبال محروم شدند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
در میدانهای فوتبال افغانستان حالا دیگر نه صدای دویدن دختران شنیده می شود و نه فریادهای خوشیشان پس از گل زدن. 25 می روز جهانی فوتبال است، اما شماره از دختران فوتبالیست در این کشور که زمانی در زمینهای فوتبال تمرین می کردند می گویند این روز تنها یادآور محدودیتها و موانعی است که راه پیشرفتشان را مسدود کرده است. این دختران میگویند که نه تنها از تمرین و رقابت محروم ماندند، بلکه احساس میکنند که به فراموشی سپرده شدند. عایشه مربی پیشین و عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعا سیاه و ناامید کننده را ما به عنوان یک ورزشکار و یک فوتبالیست زن شروع شد. ما از فیفا تشکر میکنیم، اما انتظار داریم به زنان ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند و برای حقوق ما و بازگشت دختران افغانستان به میادین ورزش و فوتبال تلاش صادقانه کنند.
او میگوید پیش از تغییر حکومت امیدهای برای رشد فوتبال زنان وجود داشت. تیم ها تشکیل شده بودند، دختران در لیگ ها بازی میکردند و حتی در مسابقات منطقه‌ای شرکت میکردند. با بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 ورزش زنان به گونه کامل متوقف شد. آنان دختران و زنان را در افغانستان از ورزش، شرکت در رقابت های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه ها منع کردند. این ممنوعیت ها تأثیر مستقیم بر زندگی ده ها ورزشکار زن از جمله اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گذاشت و باعث شد تا بسیار آنان کشور را ترک کنند. این ورزشکاران زن حالا در نقاط مختلف جهان از جمله استرالیا، اروپا و بریتانیا زندگی می کنند و برخی آنان به تمرین ادامه می دهند. مریم کیمیا بازیکن سابق تیم فوتبال بانوان زیر 18 سال افغانستان و عضو فعلی لیگ پرتغال میگوید با وجود مشکلات فراوان توانسته به این جایگاه برسد. او به دختران فوتبال افغان در داخل کشور پیام می‌دهد که قوی بمانند و هرگز امید خود را از دست ندهند. مریم به رادیو آزادی گفت:
از نظرم ما فوتبال بر زنهای افغانستان نه تنها اونا رپریزنتینگ میکنن کشورشان، هویتشان نشان میده و ما قدرت افغانی بودن خود نشان میده و این که نشان میده که زن و مرد هم میتونه که برابر باشه و این که زن و مرد هم میتونه که فوتبال کنن، نه تنها فوتبال بلکه دیگه عرصه های زندگی که در حال حاضر به خاطر طالبان رو نمیتونن فوتبال کنن، مکتب برن و یا حتی در جاهای پابلیک صدای خود بلند کنن.
در این حال اخیراً فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اعلام کرد که شورای فیفا تشکیل تیم فوتبال زنان مهاجر افغان را در خارج از افغانستان تصویب کرده است. گفتنی است که در کنار محدودیت‌های رسمی جامعه سنتی و فشارهای فرهنگی نیز مانع بزرگی در برابر ورزش دختران بوده است. شماره از کارشناسان ورزشی به این باورند که حتی پیش از بازگشت دوباره طالبان به دلیل ذهنیت‌های سنتی و مردسالارانه حاکم بر جامعه، دختران ورزشکار با موانع جدی روبرو بودند. سازمان ملل متحد فوتبال را ابزار مهم برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در داخل و خارج از میدان‌های ورزشی می‌داند.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.